پروګرامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچی شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسي کوربه دی دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه طالب چارواکو د افغانستان د خپلواکۍ د 134 کلیزیې د لمانځنې په مراسمو کې وزل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی نن په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبانو د دوهې پتلون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګویۍ پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوال سازمانونو طالبان په افغانستان کې له بشري حقونو سره له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړی دی په افغانستان کې وخت د طالبانو لاره تک ته باندې دوه کاله تیر شوې دي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپلواکۍ د 134 کلیزې په مناسبت په پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي او پوهنتونونو پرانیزي حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر لارې خبر کړی دی د همولي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د ریښتینې خپلواکۍ څښتن شي طالبانو دوه کاله مخکې د کابل نیول وروسته تشبګم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا ته میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو کې خبر ورکړی دی چې دا او د میرمن د سویډن تزي زلنسکی وایي چې د پدې سفر کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکرين د پلي او هوایي اسواکونو پیاوړي کول دي سویډن هالند بلجیم کاناډا ډنمارک لکسمبورګ ناروې پرتګال رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې د ریمیاشټ شمنه کړې و چې دوی بعد اف شپاره سلوتوک لپاره اوکرینی پیلوټان وروزی او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربا استرالیا ته 2-0 پوړاندې ماته ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ دا لوبي د جولای په شلما د نیوزیلند او استرالیا په قربتوب د 2.5 ملي ډالر ترمنځ پیل شوې او اوس یې وازی پیلوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ وي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د اسد اتبشتمه چې د اگست 19 سره برابرۍ شي هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګه لمانځي افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې خو د درېمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړ افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو سره لدې چې په افغانستان کې بیلابیلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمانځي چې دوی وخت رسیدلی خو لس عموما دا ورځ یعنی د اسد اتبشتمه تجلیل کړي ده همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپل هوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات لمانځل کیږي نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره واټونو تر او وتل خو د طالبانو له لوري تیت پراخ شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه شو پر روان خبرونه کې به په دې خبري وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده زموږ د خبرونه ملمان دي ډاکټر عبد الله هیوات صدیق منصور او غوث جانباز درې سره ملمنو ته هر کله وایم لومړی ډاکټر صاحب هیوات ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی اول به د ازادۍ په مفهوم خبري وکړو بیا به راشو دې ورځې ته د اسد اتويشتمې ته
سلام تاسو سوسیال ریډونکو انصاری صاحب دوستانو ته نیکی دوستانو ته سلام نو نیکی لیبراندی کوم تشکر د پرستنځه هر ملتونه چې دی هغه د خپل ازادۍ لپاره همیشه لیزل کړی دی او ازادۍ تر لاسه کړی دی زموږ هم د افغانستان په تاریخ کې د انګریزان چې کله د افغانستان په امسایګی تراله نو درې ځلې دوی په افغانستان باندې برید کړی و او درې ځلې دوی شکست وخوړله او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کراکرا مخ په ړنګېدو سو چې په 1920 کې هند برطانوي د دوی د لاس څه ووتې او په دوه حصو باندې تقسیم سو. درو بلوچستان د پاکستان مشرقي او مغربي او هند او دغه څه وروسته افریقایي هیوادونه اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنګ چې او د افغانستان ازادي چې اصل کې دغه جنګ د زموږ د فورن پالیسي یا خارجي دغه چې موږ څورته وایي خارجي قدرت چې د افغانستان هغه فیصلې به انګریزانو کوله او دغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه شامان الله خان د انګریزانو څخه وغوښتله چې د زموږ خارجي فیصله تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزانو د دوی سره شخړه وکړله او بالاخره جنګ و چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي یې لاسته راوړله او په 1921 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله چې افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکي دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. لومړی په دې یو څه خبرې وکړئ، ستاسو په نظر آزادي یعنی څه؟ چېشته موږ آزادي ویلی شو؟
آزادی خو دوتا دوه لغوی معنی لري. خپل یو آزادی شته، هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختار کیږي خپل تصمیم نسی دی آزادی وایي. که هغه یو انسان دی مثلا که دغه په اصطلاح باندې اختیار د بل چا په لاس کې هغه آزاد نه دی، لکه غلام غوندې دی. او دغه سې غټیږي اجتماع ده، بیا اقتصاد دی او دغه سې مملکتونه دي چې وکی او خپل فیصله یې په خپل باندې چې کوي دغه ته ازادي وایي، یعنی خود ارادیت په پارسی کې ورته وایي. نو تر هغه چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نه هغه آزاد نه دی. او
نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، همدغه خود ارادیت نه لري، محتاج دي نور هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکی نه لري.
خپلواکی د بیسمه درجه باندې کیږي تقسیم کیږي، چې مثلا څوک اقتصادي مثلا فرض مثال اتحادیه اروپا که مجبور نسو اوس د شرقي په اصطلاح باندې اروپا چې ونیسو دوی استقلالیت نه لري، اقتصادي استقلالیت نه لري. هغه فیصله ټوله د فرانسې او جرمني او دوه درې هیوادو چې په اصطلاح باندې هغه تمویل کړنده د ټوله اتحادیه اروپا دی، هغه دوی ته وایي دغه شی وکړي، دغه شی مکړي، دغه فابریکه خلاص کړي، دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي، دغه شی دلته راوړو. هغه ټول تصمیمونه چې دي د څو مملکتو په لاس کې دي.
او لکه دا خو د دوی په خپل خوښه ده، یعنی دوی په خپل ګټي پام دی کی غنی چې ابدا کار ور سره منی کینه دی، یو غي زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلاب نظر سنجي کیږي او دوی خپل ارادیت وبل چاته ورکی، دا اراده خپل د ګټ په خاطر باندې کی دا خپل ارادیت چې خپل دوی فیصله باندې کی او د دوی د فیصله په اساس باندې دا شی سوې دي. نو هغه دوی دا شی منلې دي چې مثلا یو څوک یو دغه رسی راوړي خپل غاړې ته چې بل چاته په لاس ورکی وي داس ما رسیده تاسو درونی سي. نو هغه د خپل خوش دی دا شی. خو مملکتونه اکثره هغه قوي مملکتونه چې مثلا خپل توانایي د پښو درېدلو لري، هغه هیڅ کله خپل نه اقتصاد نه سیاست نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې چې هغه کله خارجي نه بل چاته نور خپل پالیسی
ډیره مننه.
فرض مثال که تاسو روسیا وګورئ، روسیا هیڅ کله نه خپل اقتصاد د بل چا په لاس کې ورکی، نه خپل سیاست د بل چا په لاس کې ورکی او نه خارجي تصمیمونه.
سلامات اوسئ، ډیره مننه ډاکټر صاحب. هیواد کور ودان. شاغله منصور، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ وخت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درانو میلمنو همکارانو معزز و اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسی ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې ازادي او خپلواکي یا استقلال هغه خدای راکړی نعمت دی چې زموږ او ستاسی د ژوند د ارزښتونو د پرمختګونو او دغه الهی نعمتونو چې په دنیا کې موږ ته راکړي د پراخې استفادې شرایط مساعدوي. استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه، د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي، د هغې د پرمختګونو لارې پرانیزي او ملتونه کولی شي چې د یو بل سره په آزاد، دوستانه او له مینې ډک ولولو سره راشه درشه ولري، کلتوري ارزښتونو باندې کار امکانات ولري، کلتوري اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، اقتصادي اړیکې، او وکړی شي چې په دغې ویره او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل د یو بل سره راشه درشه او پرمختګونو لارې پرانیزي.
ډیره مننه منصور صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه. افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیستی او طالبان ادعا لري چې له امریکایانو څخه یې ازادي اخیستی. دلیل څه دی چې ولس یا ملت نورې ورځې نه لمانځي، چندانې نه لمانځي، خو دا ورځ یعنی د 28مه د ملي ورځې په توګه تجلیلوي؟ دا نن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول، ملي بیرغونه ورسره ګرځول، یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنیو دنیا وګوري په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویلې دي، لیکن وړ مورز نه ویلې. یا د ساور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو، پیغه ورځ به کویلی مډیر کم خلکو به دا ورځ یو بل ته مبارک کی ویلی وي. د دې دلیل څه دی؟
موږ فکر کوو هغه تاریخي برم او اعزاز چې د افغانستان خلکو ته د انګریزانو د پراخو تاړاکونو نه وروسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا ډالۍ شو، هغه عزت چې افغانستان ګټلی وو، او په نتیجه کې موږ او تاسو په 1919 کال کې تقریبا د 80 کالو جګړو او ناورینونو نه وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. دا هغه تاریخي اعزاز و چې د افغانستان ټول وګړي پرې متفق دي. کومې دوه نورې لاسته راوړنې چې یو اړخی لاسته راوړنه بریا او کامیابی او خپلواکي ګڼي، له بده مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کله شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسو د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سره او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو. د برلین دیوال ونړېدو، خو هغه لا تازه ده، او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې وو، د شوروي اتحاد پلوي وو چې د کمونستانو په نامه یادېده، یا د خلکو او پرچم د ګوندونو پلوي وو، هغوی هغې ته ازادي نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادوي، یا د سړک په نوم، یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی وو. دغه چې په دې شکل سره د اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکې او ناټو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لوری د دې سره مخالف وو، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت یې د لاسه ورکړ. او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت وو، هغوی راغله هغه تاج او تخت ترلاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده. دوی مانځي او
ډېره مننه
خلکین ورته توره ورځ وایي. نو دلته ده چې د دې په اړه به تاریخ بیا وروسته فیصلې کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل څلور کاله پخوانی استقلال ټول په وج سره لمانځو، یو بل ته مبارکیانې ورکوو. دا نن د دفاع وزارت کې هم دلته کابل کې جلسه وه، اوس چې موږ او تاسو ګریږو د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بن کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بله او پاین هلکه او پاین هلکه یو شمېر خلک نو پریشي چې راووزي راوتلی ول، بلکې نیولې هم دی، ټکولې هم دی، وهلې هم دی. خو خیر، ډېره مننه منصور صاحب.
دغه جلسې روانې دي.
بله بله، جلسې هم روانې وي، لیکن ولس د پریشي چې دوی ولمنځي او حالدار چې ولس په خپل غواړي چې دا ورځ ولمنځي، د نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغلای خوف جانباز دی. جانباز صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم دا ده، څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
او د وخت نه په فرصت د استفادې غواړم چې ټول افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او مذهبي ورځ، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځ چې دي هغه خپل په ځای موږ ته ډېر مقدسي دا هم همدغه مقدس له هر افغان چې دا د تورې په زور د شجاعت په زور د ننګیالیتوب په زور دا ورځ د انګلیس د ستوني نه نیول شوې ده او زموږ اجداد نیکونه رونه خویندې.
جانباز صاحب، اصلا که یو څه نورم توضیح درکړم، د ثور اتمه چې مجاهدین بریالي شول او وایي چې شوروي اتحاد ته ماته ورکړه او له شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیستله، هغه ورځ هم په نظر کې ونیسه؟ یو دا ورځ چې طالبان د اگست 15مه ده، دوی وایي چې له امریکایانو یې ازادي واخیستله، دغه ورځې بیا مخکې د ثور ومومه وه، حکومتونه لمانځي، لیکن خلک هغه ورځې نه لمانځي، دا ورځ ډېر لمانځي، سره له دې چې یو سلو څلور کاله ترې ووتل، لیکن بیا یې هم خلک لمانځي. د دې دلیل څه دی؟ جانباز صاحب، ستاسو د موقعیت کې څه تغییر کوي؟ آواز سره مو ډېر خشخار او نور آوازونه هم راځي، د موقعیت مې څه تغییر کوي؟ او شمال دی، او داسې یو ځای کې اوسئ چې شمال نه وي. بله، جانباز صاحب، ستاسې غږ صحیح نه راځي، ډېر شور ماشور دی ورسره. ته یو څه نورم ځان د موقعیت تغییر کوي ګوندې بهتره شي. خیر، دوباره به کوشش وکړو در سره تماس به ونیسو. ور بشو ډاکټر صاحب هیواد ته. ډاکټر صاحب، د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د لمانځلو اهمیت په څه کې دی؟ اوس یو سلو څلور کاله له دې ورځې وتلي دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمانځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، د دې ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به انزوار چې کښنی توضیح ورکم، ولی دا استقلال ورځ المنزل کیجی او اتم د ثور او پنځلسم د اگست نه المنزل کیجی؟ دا دواړه په اصطلاح باندې استقلالیات یا لاسته راوړنه د حکومتونو چې دوی قدرت ته راغلي، دا د یو برخې د اجتماع کامیابی و بل برخه د اجتماع چې هغوی دغه شی تر اوسه پورې هم دوی دا نه قبلي چې دا زموږ، یعنی دا د ټول ملت ازادي وه. فرض مثال اتم نصور کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه وه، خوشحاله وه او دوی ځانته یعنی دا د ازادي ورځ بولي. برعکس د بل جنا چې مثلا 12 میلیونه یا 13 میلیونه شپه افغانستان کې و د دغه وخت حکومت تر چتر لاندې وسیله هغه به وایي چې نه دا اشغال وو د پاکستان او د هغه په کومک باندې دی رال او موږ اشغال شول نو دوی نه لمنځي یو یعنی ټول خلک په یو دغه باندې نه دي په یو عقیده باندې نه دي چې دا د استقلال ورځ و عین شی په لسم د اگست هم طالبان وایي چې دا موږ استقلال امریکایان مو د افغانستان څخه وشړل او استقلال مو لاسته راوړل بیا یو تعداد خلک وایي چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان شوي یو دغه امریکا خارجي پالیسی د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دی داخلي پالیسی د پاکستانیانو په لاس کې دی نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبولې شې دی هغه یو ملي چې ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دا ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادي ورځ نو په دې خاطر باندې هغه منځي
ډېر
منځي
بله
په دې خاطر باندې چې دا خلک مست دغه ورکی یعنی آگاهی ورکی چې موږ په دغه ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند ته قدم کې شووله یعنی دغه یو الهام او خلکو ته ورکی چې یعنی مزاد آزادۍ څومره شده څومره شخوان کوي په واسه د افغانستان یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله کښته یعنی د افغانستان لپاره فقط هغه د ازادي د وزل منزل یو دغه ورکی یو یو د خوشحالي ورځ په خاطر دی خوشحالي د ورځ دی المنزي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ د پر ازادي دا ورځ موږ د پر ازادي نه ده په 15 د اگست یا 8 د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي نو دا
ډېر سيادت مننه ډاکټر صاحب هیوات جانبا صاحب فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته له استودیو سره ټینګه ده او شخ مهم تخنیکی همکار وای چې واضح دی سم دی ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه ده چې د پوغو خبرو سربیره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځی چې دي چې بیو طالبان منځي او بل مجاهدین منځله په هغه په ډلو پورې اړه لري لیکن دا له ټوله ول سره ارتباط لري په دې سربیره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سویټینګه ولې مګر دا چې د برتانیا یا د هند برتانیوي حکومت اجازه وای لیکن په د نورو دوه مواردو کې د سینو د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول په دې شانو کې چې له چا سره روابط ساتي له چا سره اړیکې ساتي د ټولو سفارتونو او افغانستان په نورو کې سفارتونو درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه لدی خبر سره موافق یاست او ک نورې څه په زیاتوي مهرباني
بلکل زه دې سره په منطق کې او په اصول کې خاغله چاوان به هیڅ موافق کم ګوري دا تاریخ ثابتوي چې زمون خلک بیدار دي سره دې چې ډیر زپلسیوي دي ډیر بشړګي اخته دي بیا هم د همدغه تشکلون سیاستوالو د لاسه لیکن خلک بیدار دي چې پوهه لواله ده حتی په لرې پرتو سیمو کې هم دغه احساس شته چې اتویشتم د اسد دا د استقلال سپېڅلې ورځ ده چې په ډېرو سختیو په ډېرو لویو قربانیو افغان ولس دا ترلاسه کړې ده صحیح ده تحولات سیاسي راغلل افغانستان کې ډېر زیات او تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونه نیو وطن یې بېوړ داخلي جنګو ته مناقشو ته مناظرو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپله یو بل سره په اخته شول بېوړل خلک تباهي راغله چې ممکن یو تعداد مثبت ګامونه هم هغې غوښتل چې تر سره کړي خو تر ډېره بریده چې ونه شو بله دا چې دغه خلک چې دغه انقلابونه کودتاګانې په افغانستان کې وکړلې اکثره یې که ستاسو پام وسیږي هم دغه سپېڅلې ورځ نمانځله ځکه چې دا ورځ د خلکو ورځ ده دا ورځ د ملت ورځ ده او ملت د دې ورځې په هغه ارزښت هغه تاریخي سپېڅلتیا یې پوهېږي
بلش
دینه بل لواړه نیټه په افغانستان کې دینه بل لواړه ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده. دا د خلکو په تحت ذهن کې
بله صاحب ډېر مننه جانبا صاحب کوربدن. منصور صاحب د نورو ورځو په ارتباط خبري وشوې، لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کیږي د کوم شخص یادونه نه کیږي، لیکن د اسد له اتویشتمې سره د امان الله خان نوم غوټه دی، همیشه یادیږي، همیشه یادوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
بله، په دې اړه باید ووایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي او ځوان امان الله خان په کابل کې واک ته رسیږي، د واک په ګدۍ کېني او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډېر وج سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي. ځکه دې یادېږي چې دا یوازینی استقلال و چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانېږي. دا نور دوه چې موږ او تاسې یادوو یا تاسې ورته مخکې اشاره وکړه، دا په داسې حال کې وي چې د جګړې په نتیجه کې راځي او واک ته رسیږي، که هغه د مجاهدینو دوره وه او که اوس د طالبانو. یعنی داسې یو حالت نه و چې هلته دې شته حاکم وي او بهرنیانو دې تیری کړی وي او هغه حاکم دې د خپلواکۍ اعلان وکړي. یو دا مسله. دویمه دا چې غازی امان الله خان د پخپله په ازادۍ او خپلواکۍ مین و او تر ډیره د هغې فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 1915 کې کله چې د هند د ازادۍ د تحریک یا د ریشمي رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند، مولانا وزیرگل د مومند و مولانا محمد میانساری او مولانا حسین احمد مدنی، چې حسین احمد مدنی له په حجاز کې وو، او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني. فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي، یعنی یو مدرسه دارالعلوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې. نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وي، هغه د انګریزانو سره راشه درشه لري او غالبا پروتوکولونه لري. دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت او هلته قاجار شاه یا ایرانی پادشاهي هغه هم د جهاد اعلان تزله نه کوي. نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندستان د ازادۍ د تحریکونو مشران د حج په بانځي تر څو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي. دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری په لاس راځي، هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي. بیا پښتني سیمو، بلوچستان، اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ایتی فقیر، دغه چې ترنګلو حاجي صاحب، د بابړي ملا صاحب، د دیر سوات او باجوړ نوابانو، دغه مشرانو ته، د کوټکۍ خانان، دغه سی واما او نورستان او بیا کونړ، ننګرهار او کابل ته فرمان راځي. امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي. خو په ارګ کې دننه محمود طرزي، امان الله خان چې لازوان وي، سردار نصر الله خان چې تری دی هغه، او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور، د دې فرمان تر شا ودرېږي او لبیک ورته وایي. سردار نصر الله خان او محمود طرزي چې د شاه یوې ورور او بلې نږدې ملګری و او غالبا بهرنیو چارو وزیر هم و، هغوی هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني. همغوی چې کله دی وژل کیږي او امان الله خان واک ته رسیږي، نو د هغه خپل فکر او فلسفه په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان حبیب الله خان ژوندې هم وي، هغه تر چې دغه فرمان یې راوړی مولانا محمد میا د مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه به انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې، هغه چا چې وړی هغه پلاری جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي، تحریک یا د ریشمی رومال په اساس باندې اساس یادیږي. هغه لیک کې چې مالوسته مولانا شیخ الهند چې لا په حجاز کې وي یا عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې کچیرې د ترکانو پوځونه د ایران لاري په ریل کې تر هرات راورسي نو سردار نصر الله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوي کیږي، خو هم دی جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینی استازي ځکري استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وزیر کیږي نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي، د سوات او د باجوړ نوابانو، د غسید وزیرستانونو، د غسید لوی پکتیا، منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین، د ننګرهار، کونړ او دې سیمونه. زه څو وخت مخکې هندوستان ته چې تلم 2000 کالو غالبا د جنوبي اسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته وویل چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درې نیم لکه پوز تر ملتان را رسیدلی و او انګریزان یې سره ځغلولي و، نږدې وه چې ټول هندوستان ونیسي او په لوی هندوستان یا د هندوستان په نیمه وچه یو وار بیا اسلامي نظام یاده شي او انګریزان مات شي. خو کله چې د لاهور معاهده کیږي د امان الله خان په دې وخت کې ګرځي او د لوی هندوستان فتح
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشهوره دی چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر سایل کیږي، د ډېر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځینو په باور کې چیرته دی پاته شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ونن به داسې نو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانید چې ډېر وخت حکومت وکړي، دا د تېروتنه وه او که د نورو مداخلې وي او د نورو نقش و؟
دا لازم دا په دوه حصو باندې تقسیم کو. یو اوله حصه دا ده چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مو دا دی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه ښه ولګیږي نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې دا پوره شي. په پښتو کې مثال لرو، وایي کډې مې بارېږي زوی مې را ملا که دغسې یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتل چې دا ترقي و تعالي و مدرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتل چې دا دغه کې فیصله باندې راولي، نجونو مکتبونه اخلاص کړل، د روی لڅي دغه کړل، فابریکې راوړلې، د مډرنایزیشن شروع کې یعنی ډېر په سرعت باندې شروع کړی و. دغه د کلیو د ښار په منځ کې هغه فاصله چې وه دغه فاصله د نه کړل مراد، او دا اول دا یوازې د امان الله خان تېروتنه نه ده. زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کوو. که مثلا اوسنی دولت وګورو ډېر دت باندې دغه کوي چې باید ټوله شرعي او اسلامي دغه یعنی په ډېر شدت باندې باید ومنو، او مډرنیزم دغسې دی چې ویاله ژر ژر مدرن سو او دغه سو، یعنی هغه تعادل او او میانروی زموږ په کلتور کې نشته. او امان الله خان هم دغه کار کاوه چې غوښتل چې ژر تر ژره افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه یې دا وه چې انګریزان ډېر سخت دغه سی وه، ډېر سخت خفه وه د خپل درېیم شکست څخه په افغانستان کې. او د دې لاس یو ډېر ښه ټول یو ښه ابزار په لاس ورغلی وو چې د اسلام د نامه څخه د غیر د غیر استفاده ځینې وکړله. او ملایانو دا خلک یې پسې راپورته کړل چې هله به داسې ازادي غواړي، واکسن یې ورته فوټوشاپ کړل. په هغه وخت کې خیر فوټوشاپ نه و، خو هغه یعنی هڅه چې هغه د دوی په دا کاسي په تخنیک کې دوی مخته وه، هغه وه هغه دغه روی پاروله. او بالاخره بچې سقاوې پیدا کړې چې بغاوت و کې، او د هغوی په کومک باندې د هغوی په دستورو باندې دوی راغلل. او امان الله خان غازي دغه کوي فیصله باندې د تخته سیسه کوي. که امان الله خان داسې کرار خپل اجتماعي لیدلې، خپل کلتوري لیدلې، خپل خلګي پیژندلې، آیسته آیسته مخته تللی وای، نو زه متيقن یم چې افغانستان به اوس په هغه ځای کې وای چې د نور هیوادونه دي. فرق به هیڅ نه وای، خو فقط هغه پیسې باید چې ډېر کرار وای، یعنی په هغه صورت باندې چې دی روان و خلک نه و آماده، اجتماع نه و آماده، او دغه نو جامعه و د حتی د همسایګان و دغه سې و حالت آماده نه و، لکه امان الله خان چې هغه فکر کوه. نو په دغه خاطر باندې او انګریزان خو دوی خو هغه زموږ سره نه پوهېږم، یو دښمني لري. کله چې 2004 2005 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر ټي تقسیم شي، نو دوی ویل چې موږ په هلمند، موږ د هلمند پی آر ټي غواړو. صرف د هلمند پی آر ټي په دې خاطر باندې چې دوی په میوند کې هغه ډېر یو لوی شکست دوی په میوند کې خوړلی وو، او غوښتل یې چې هغه غچ دغه څه واخلي د هلمندیانو د کندهاریانو د دوی څه واخلي. نو هغوی خپل هر څونه کوشش چې دوی کولی شي خپل کوشش وکړي چې د یو خو د امان الله خان حکومت نسکور کړي، او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانانو سره درلود غوښتل چې افغانان په داسې یو بد حالت کې وساتي تر هر وخته پورې چې امکان لري. او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګریزانو یو ستراتیژي چې کله دوی پاکستان جوړوله، نو دغه دا و چې یو به افغانستان ضعیف وساتي، او دوهم دوی به د روسیې په مقابل کې یو پلاتفارم بلري چې د دې ځایه هر کله چې وغواړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتولو لپاره دوی له دغه ځایه څخه حرکت وکړي. چې هغه بیا موږ تسې ولله چې دوی تر ډېر حده پورې کامیاب سول د خپل په دغه کې خپل په یعنی د روسیې د پیسلو حکومت نسکورول په دغه کې بیا دوی د پاکستان څخه استفاده وکړي، او د هغوی د یو اس اس آر یا سوویت یونین چې هغه وغوښته وپاشله.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، تاسې هم مهرباني وکړئ همدرد صاحب تاسو یاست، خبرې وکړئ.
مننه. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. زما خو دغه نظر د سروان صاحب محترم سي دغه ازادي سي منګل سي کمرنګه دي کنه، دا خو یو نوم د ازادۍ ورسره وي کنه، چې ازادي مونږ اخیسته ده. نو ازادي خو نه ولس سرهسته او نه د مونږ مشران حکومت سرهسته، ځکه مشران هم په تور لیست کې رسمیت نه لري، او ولس باندې مطلب محدودیتونه لګېدلي دي، مکتبونه او پوهنتونونه بند دي، همدغسې روزګار بند ده، ترقۍ کارونه بند دي. او بله خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو صحیح ده، پاکستان هم ازادي اخیستلې، خو تر ننه پورې په لنګو باندې همغه ازادي ساتلې ده. مونږ ازادي واخلو خو سره له کډګۍ نه دغه ازادي ساتلی نشو. زه دغه وایم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسم ونه دي داسې بل چاته مبارکي ورکړي. مثال د خبرې یا داسې ورځ د لمانځل اوسه نه ورسره لیدل شوي که نه، نو زه دغه وایم چې کومه سي ازادي دا ازادي. مثال خبرې روسان هم کراغلي ول، هغه ویل مونږ خو دې ته نه راغلي چې افغانستان مونږ ونیسو. همدغسې مثال خبرې کانګرسان راغلي وو. خو زه دغه وایم چې ازادي باید مونږ وساتو. ازادي رښتیانۍ ازادي کومه ده؟ ازادي مونږ په ځا زمونږ کنټرول کې ده نه ده. مثال خبرې په سرحداتو پورا کنټرول لرو نه لرو، په تور لیست نه وتي نه وتي، مکتبونه خلاص دي نه دي خلاص. نو ازادي خو هغه ته وایي چې مثال یو مرغۍ کپس کې یو ازاد ده، چې د کپس او د ازادېدو دوغ نه فرق لري، چې مثال کپس او ازاده په ازا څومره فرق لري. نو زه دغه وایم چې باید چې ازادۍ ساتنې ته ژمن شو او داسې داسې قدم اوچت نه کړو چې مثال بیا نور مجبوره کړو چې پاره طریقه یو موږ بیا اشغال کې نور موخه نه نیسو.
ډېره مننه همدرد صاحب. کور ودان جانباز صاحب د همدرد صاحب په خبرو کې تاسې څه ویل غواړئ؟ مهرباني جانباز صاحب.
اول خو زه وطندار لږ تصحیح کوم ستاسو په اجازه، چې پاکستان کوم خپله ازادي نه ده ترلاسه کړې. پاکستان ته هیواد جوړ شوی دی او دغه هم ډېره پروپاګاندا ده د پاکستان چې موږ ازادي اخیستې ده او داسې دی واچې ازادي افغانستان اخیستې ده او افغانستان د تورې په زور اخیستې ده. ازادي افغانستان آزاد دی. ازادي اصلا داسې یو پدیده ده ښاغلی څاروان، چې هغه تا په ذهن کې باید اوسېږي، تا په وجدان کې باید اوسېږي، ولو که ته په زندان کې اوسېږي.
لیکن دی وایي چې اوبښئ، دی وایي چې کله چې ستا فضا ستا په لاس کې نه وي، ستا پول ستا په لاس کې نه وي، کنټرول ستا په لاس کې نه وي، خلک دې آزاد نه وي چې څه وایي، څه درس وایي، څه اوري، نو دی د په نظر د ازادي نه ده.
ښه، دا د دې قسمت کې زه څه نه وایم. دا واکان چې یو سلسله ازادیګانې، یو تعداد ازادیګانې کاملا سلب دي او د دغې حاکمې ډلې په شتون کې اصولا ازادي په هغه معنا چې زه پرې پوهېږم یا تاسو پرې پوهېږئ، زه به دا اجازه ځان ته ورکړم چې تاسو په استازیتوب دلته ووایم، یو څه خو په هر حال تاسو کولی شئ اعتراض وکړئ. هغه ازادي چې متمدن خلک پرې پوهېږي، طبعاً چې په افغانستان کې د ازادي د طالب په موجودیت کې د یو افراطي بیوروکراسي طالبانیزم په شتون کې ابدن لاسته نه راځي. خو زه په دې ټینګار کوم چې ازادي باید انسان په ذهن کې اوسي، په فکر کې اوسېږي، په سوچ کې اوسېږي، په وجدان کې اوسېږي. چې ډېری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتي، یو آزاد قوم هستو، خو د ستم لاندې هستو او ازادي خواته زو. دغه بشپړ ازادي چې البته بشپړ ازادي نه پیغام تر کومه بریده نن په دنیا کې شتون لري، خو دغه فکر، آزاد فکر باید تاسو په ذهن کې د منځ لار نشي. کله چې تلارې اسارت ته، غلامی ته فکر دی غلام شو، بیا هغه وخت اختیار سره هم چې د دنیا نو ختمه ده، ته یو مزدوري، یو غلامی، لکه دغه همسایه هیواد لکه پاکستان هم داسې مستقیمې ته استه وایي. نو په دې ترتیب زمونږ خلک آزاد دي، فکر آزاد دی، د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دي بې له شکه، چې بیرغ نه پرېږدي په ننګرهار او په قندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ دا خلک نه پرېږدي. یعنی دوی خپله بندیان دي، دغه طالبان خپله یو منحط فکر اصیل دي. دوی د ازادي په مفهوم نه پوهېږي. دوی نه پوهېږي چې ځوانان خلک ته نشي کولی د هغوی فکر اصیل کړي. ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړي؟ زما سوچ به د منځه یوسي، زما آزاد فکر به د منځه یوسي. دغه ستا بیرغ زه نه منم، ځکه چې غیر مشروع دی. هغه بیرغ په لویه جرګه کې په پغمان کې د ټول افغانستان نه راغلی خلک امان الله خان ورته وویلې، تور رنګ په دغه معنا، شین رنګ په دغه معنا، سور رنګ په دغه معنا. دا ستاسي اراده چې منه یې کمی منه یې، که بل رنګونه انتخابوي بل رنګ انتخاب کړي، مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان. دوی دا بیرغ د چا په نوم دلته راوړی دی؟ نه دي که دوی د اسلام په تجارت، په نوم تجارت، دغه ټیکهداري دې بس کړي. د افغانانو احساساتو سره دې لوبې نه کوي. دا بیرغ، ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه، دا په ډېر لوی زور، په ډېر لوی قوت، په ډېر لوی اراده، د خلکو په اراده، په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې، په تحت ذهن کې، په وجدان کې، په تاریخ کې ځای لري. که دوی دې شانو سره لوبه وکړي، تاریخ به دوی وځپي. هر څوک چې اوسي، خلقیانو دا کار وکړ پښیمانه شول، پرچمیانو دا کار وکړ پښیمانه شول، دغه په اصطلاح مجاهدینو دا کار وکړ پښیمانه شول. بېرته د انتقالي دور راغې، همغه تاریخي بیرغ بیرته ځای ونیو او دا کار به په دغه حاکم ډلې هم کی. بیا هم وایم، بیرته چې راځو همغه د امان الله خان ستر رول ته په تاریخ کې، سره د دې چې امان الله خان ډېر زیات کارونه کړي دي د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د مدرنایزیشن لپاره، یکی شک نشته همغه چې مخکې هیواد څه ویلي، کېدای شي چې یو سلسله تندرې دیګانې به شوي اوسېږي چې به ښایي هغې نه به ګډه شوې وای. خو اوس دغه تاریخ اگر و مګر نه لري. موږ څه چې لرو هغه لرو. دا دا یو واقعیت دی. اما دا چې دا دې کې ته بیا هم به اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هیواد رامنځته شو، رامنځته وو، دلته مشترک کې خپل استقلال. تاسو د تاجکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره وو. نو فکر وکړئ په څه زور د افغانستان په دغه جغرافیه کې بیرته خپل استقلال استرداد کړ او کولی شو چې وی ساتي. دغه هیوادونه ټول یا د روسیې تزاري لاندې وو یا د برطانیې لاندې وو، درست؟ اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې آزادي دا کومه سیاسي کلمه نه ده، آزادي دا ستا هستي ده، استقلال ستا هستي ده، ستا تاریخ ده. که ته په دې سر نه خلاصي کی او خپل مشاهیرو ته ولاو که کوم ځای کې ته پرې انتقاد درې چې په تا یې سل ځلې زه لرم، نو ته په دې پوه شه چې ټول تاریخ ته مسخه کولی نه شې، تاریخ زما ځپلې نشي، ته زما فرهنګ ځپلې نشي. که ته دا کار کوي دا خیانت دی خپل هیواد سره دی. نو په دې ترتیب د امان الله خان رول په تاریخ کې ډېر اوچت دی ښاغلی څاروان. هغې سره چې ډېر کارونه نورو کړي، یو کاریزما یې درلودله. فکر وکړي د بخارا امیر وتښتېده، چېرته لاړ؟ کولی شو ترکیې ته لاړ شي، کولی شو چې عربستان ته لاړ شي، خو هغه راغی کابل ته. کابل کې په کلی غیبی کې ورته کور ورکړ شو، عزت ورکړ شو، دلته ورته پناه ورکړ شو، د ټول ایلو بیت سره. همدغه چې په زرهاو آزادي غوښتونکي د هند نه که مسلمان وو که غیر مسلمان وو، همدغه د امان الله خان ټیم سره ډېر نږدې تګ راتګ درلوده او موږ ورته د دوی هغه مبارزه د استقلال دپاره هغې نه حمایت کوو، ملاتړ م کوو، انګېزه م ورته ورکوله. او دغه چې وروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول، مستقیما الهام د افغانستان او د ستر امان الله خان او د هغې د ټیم محمد ولی خان کرنیل وو، زمونږ استاد اولنی تفیر سیار په دنیا کې، هغه ترجیح صاحب وو، خدای دې وبخښي، او خپل ستر امان الله خان وو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو د نادر خان نوم یاد نه کو، منصور صاحب تاسو څه وایست؟ ویل کیږي چې په تاریخ کې هم داسې راغلی دی، تر ټولو هغه جبهه ډېره وړاندې وه او ډېر پرمختګ یې وکړو، تر ټله پورې ورسېدو. هغه جبهه چې مشي د نادر خان په لاس کې وه، څه فکر کوئ چې نادر خان رول په استقلال کې څومره و؟
بله، نادر خان هم د هغې خوځښت غړی و چې د انګریز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده. سره د دې چې وروسته بیا دا ویل کېږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راغی او کابل یې ونیو، خو په دې اړه ضد و نقیص راپورونه دي، ځکه دی د پکتیا له لارې، د لوی پکتیا له لارې تر تل پورې چې رسیږي. دلته دا اوس د منګل او مشرانو سره ناست یم او دغه بحث دوی هم اوري چې په هغه یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوي او ادیرې دا اوس هم پټل او وانه او دې سیمو کې دي. دغسې د زادرانو او د نورو قومونو د وزیرو، مسیدو، زازیو او نور مجاهدین چې هلته وو، د خوست صبری دی، کلکان دی، کنور قومونه دی، دوی برخه واخیسته. تر څنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې ارواښاد عبدالوکیل خان نورستانی و چې هغلته د انګریزانو په هغه لویه چاونۍ یا کومه فرقه چې وه په هغې شبخون وهلو او ډیری انګریزان یې هلته ووژل. د دې تر څنګ مخکې چې ما یادونه وکړه، د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډېرې پراخې مجاهدې او مبارزې وکړې، د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو، د ترنګجو حاجي صاحب، د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډېرې پراخې مبارزې درلودې. په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې، د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګري و، هغوی هلته مجاهدې درلودې. په لوی هندوستان کې ډیر پراخه حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادیدو د دیوبند علوم مشر د هغه د وخت نه چې په هغه لومړی وختو کې و بیا ورسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګری چې کله محل ته مبارزه شروع کوي حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغه کوم خزانه جوړ کړی یا صندوق ورشي د هغه په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزه اغه توم نه اچوی هندوان او سکان ماته راپورته کیږي ګاندی ته لوی لوی غونډې جوړوي د هندستان په مختلفو سیمو کې هغه راپورته کیږي خو لبد مرغه په ورستیو کې چې کله بیا مجاهدی او مبارزي لدی ځای کیږي او اساس دا وی چې په لوی هندستان بیرته هغه یو زرو څوکلن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوري شاهانو چې لنی کمرغه خاغله ډاکټر صاحب عبد الله هواد موږ او تاسو سره په دې بحث کې شریک دی او د هواد د ویاللی شاهنشاه شیرشاه سوري د کورنۍ غړی دی دغه سي نوري کورنۍ چې مبارزه کوي او هلته حکومتونه درلودل اراده دا و چې بیرته ماغه برم راځوندې شي او دغه خطه ټوله یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته ما مگر انګریزان نو د سیسی جوړ کړي او هلته د جنابو نوم یو څوک را پیدا کړو او نور حرکتونه او هغه پنجاب رجمنت چې د انګریزانو رجمنت او دغه فرقه وا د هغه په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان زمکه ټوټه کړي د بنگلاديش د هندستان نه اول تر هغه پنجاب رجمنت حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاس پوڅه دي او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړو.
سلامت اوسه منصور صاحب. ډاکټر صاحب، هیواد مخکې هغه تیروتر ته اشاره وشوه، تاسو یادونه وکړه چې د امان الله خان په وخت کې وشوي او یو تل افراطه کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شول، لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده، شته چې هغه مثبتو اقداماتو ته، هغه اقداماتو چې تر اوسه پورې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې، هغه ته اشاره وشي. مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو، یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو. دا هغه شاندي چې لمدې دورې اکثره پیل شوې دي، که په دې هم خبرې وکړي شبوي مهرباني.
تشکر. اساسي قانونه خو یعنی د یو هیواد کله چې پیسله باندې دغه سوزي د ملک توایفي سوزي او ټول یو هیواد ځینې جوړیږي، هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو، مرکزی حکومت جوړ شو، پیسله باندې ملک توایفي د بینې یوړل. د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي، مثلا د افغانستان وی څو شان ته تاسو اشاره وکړه. فرض مثال موږ منسجم اردو نه درلودل، لشکر مو درلودي، کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیسو سردارای خان فرض مثال زموږ پر نیکګانو باندې یا د نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژه وکړي چې دومره عسكر راوستو چې مرزو د جهاد لپاره یا دغه څه د مخه. د امیر امان الله خان په وخت کې دوی درست اساسي ګامونه شروع کړل، د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه د ښه شوله، مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي په اصطلاح باندې تر یو قانون او قاعدې لاندې راوستله، مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ ښه شوله، یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دا رقم باندې چې مثلا یو مملکت یې لري په هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټوله ملي کړل او دغه د پاره یو اساسي بنسټ کړی شوی. اردو مثلا فرض مثال مشته سي اردو نه درلودل، کی تو پر کار چیرو پولیس مو دغه سی و ډیر هغه کارونه قانون اساسي چې تاسو یادونه وکړه د شذو حقوق و مکتبونه و پانتونونه و دې ټول یعنی هغه امان الله خان کله چې د امان الله خان نوم یادیږي
دغه سره ډیر نور د سشن یادې چې اساسات د امان الله خان په وخت کې پیښ ول سول چې تر اوسه پورې چلیږي او دغه ټول لاسترون نشدي دا فقط د ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازی په وخت کې اوسو چې تر نن پورې هغه مشتسه په اصطلاح باندې دغه یو شیګاتی موږ دغه استفاده کوو دغه د اساسات چې د بنسټي شیو.
بله ډیره زیاته مننه جانبا صاحب، تاسو هم که په دې اړه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
نو زه په څه کې اضافه کوم، زه موافق یم دوستانو سره د ستر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې هغه بېساری دی، که هغه د نسوان د ښځو حقوق دي، که هغه نظام سازي ده په ټولیزه توګه، که هغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی، هغه مدرنې صنایع، هغه د نظامنامې یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه که ووایو ترتیبول دي، پارلمان د افغانستان په یعنی د معاصر پارلمان رامنځته تمه ده چې موږ همیشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر ده د پارلمانتاریزم دی بېله شکه. خو معاصر پارلمان معاصر ځوان بېشکه چې د امان الله خان په دوره کې امانی په دوره کې په ټولیزه توګه چې یو ټیم موږ په نظر کې ونیسو، دا خپله امانیه خو یو نفر نه و صحیح ده چې هغې کې دغه کاریزما د ستر امان الله شاه امان الله خپل ځای لري، خو هغې سره یو لوی ټیم و او ډېر نوي فکرونه وو او هغه شی چې ډېر مهم د ځواب په نظر او د غزما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه یو دا دی چې دغې شخصیت یو څه چې درلودل ښاغلی ساروان، البته ډېرې نورې ښېګڼې هم دی، سیاسي جرات درلوده، سیاسي اراده یې ډېره کلکه وه او هغه څه چې ویلې هغه یې کول. چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب اشاره ورته وکړه چې کېدای شي تندروي به هم کړي اوسي، یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول، خو کشکې تر اخره کړی وای، کشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای او دغه ملایزم به نن په افغانستان کې بیا به نه سقه و راته نه او سقه و زادهګان به راتلل، لکه چې نن دغه بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په ډېر خواشنۍ سره چې افغانستان یو رګرس خواته نه وه. دغه اراده چې دی په 19 کال کې رامنځته کړه او په دغه سوکې او زورې استقلال ترلاسه کړ او لار دنیا سره روابط ټینګ کړل، دغه هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان په رسمیت پېژندلې، اول دا یو کاذب نظر دی. افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلې تر اوسه پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نه و، دغه روسیې شوروي په رسمیت وپېژندل، اول موږ دا کار وکړ، بیا هغوی هغه ولادیمیر لینین د هغوی دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورکړ، په نتیجه کې دواړو خواوو یو بل په رسمیت وپېژند. یعنې هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو، د هغې ټول فشار ته په کتو، درې جګړو ته په کتو، دا قربانیو ته په کتو، ته دا جرأت ولرې او ووایه چې زه ستا دښمن چې د برطانیې دښمن وم، شوروي هغه روسیه شوروي یا مخکې تزاري روسیه رقیب یې و دښمن یې و، ته لاړ شه د هغې دښمن په رسمیت وپېژنې. دا یو لویه سیاسي اراده غوښتله، هغه وخت کې دغه سیاسي اراده رامنځته شو، بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول، همدغسې ایټالیا سره، فرانسې سره، جرمني سره، نورو هېوادو سره. نو په دې توګه د دې شخصیت رول ډېر لوی دی ښاغلی صاحبان ستاسو په تاریخ کې، او ښایي که په دغه طالب وکړي څوک پوهېږي د افغانستان په ځای، او که د دوی هدف رښتیا سره دولت سازي اوسېږي، نه طالبان سازي د افغانستان، نه مدرسه ایزم په افغانستان کې خپرول، هغه هم د نورو چا د نورو پردیو خلکو په لمسون، نو هیله ده چې خپل تاریخ ته ژور وګوري. نیمګړتیاوې شته زموږ تاریخ کې، تېروتنې شته دي، تبرویګانې شته دي، خو ډېر مثبت کارونه زموږ ستاسو پلارونو کړي دي چې هغو نه باید زده کړو، او دا داسې نه کړو چې اګنور یې کړو، یعنې بېکنایي ورته وکړو او ووایو چې دا سم مسلمانان نه وو، دا نه پېږم زما په زړه نه وو، طالبان نه وو، دا ټول بیهوده خبرې دي. او دا ټول
هغه ډیره مننه سلامت اوسئ
ما خبرې دي چې موږ تاسو وطن ته نقص تري
بله ډیره مننه سلامت اوسئ غوث
د استرداد غوث ټول ته مبارک
وي سلامت اوسئ غوث جان با صاحب له تاسو هم ډیره مننه هم درسله شاغل صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبد الله هیواد څخه مننه له تاسو اوریدونکو هم مننده یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کور تاریخ دیوان شمه وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کور تاریخ دیوان شمه وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کول تاریخ دیوان شمه وطن